درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسو ټول خره خبرونه ته پایلم له خبر وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې. شفقت علي خان پر طالبانو غږ وکړ چې ستونزې دې د دوه اړخیزو میکانیزمونو لکه د ګډو همغږو کمیټو له لارې حل کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د تورخم دروازه د فبروري په 21مه د سرحدي پوستو د جوړولو په اعتراض پاکستاني لوري په خپل سر په یو اړخیز ډول بنده کړې ده. طالب چارواکو همدارنګه دا تورونه مرد کړي چې ګوندې دوی له کرخیا غاړه پوستې جوړولې. طالبان ټینګار کوي چې د ډیورن کرخې دې غاړې د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو پوستو جوړولو او سړکونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون وړاندې کړ. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبې په ورځ پیل شو تر پرون پورې پرانیسته و. یوناما په فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، د سیزو جګړو او زیربناوو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې اقلیمي بدلون له امله د افغانستان نږدې 9 میلیونه کسان د خپلو سیمو د پرېښودو له خطر سره مخامخ دي. د ایران د سوداګرۍ د خونو د رئیس هیئت یو غړی وایي چې هره ورځ د افغانستان ایران ترمنځ تر 2000 ډیر ترانسپورتي لارۍ مالونه لیږدول کېږي. د ایران د خراسان ریدوی د سوداګرۍ د خونو غړي محمد امتی نن ایراني رسنیو ته ویلي چې د موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره د ویزو اسانتیاوې باید رامنځته شي. د نوموړي په باور د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د ایران 30% صادرات او واردات د افغانستان د خاورې ترسره کېږي. طالبانو په کابل کې نن 3 تنه په دورو وهلې دي. طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د پیر پلور او ساتنې په جرم تورن شوي وو. په بیان کې وړاندې راغلي چې د دې مجرمینو ډلې 2 کسان په 2 کاله تنفیزي بند او هر یو په 9 دروازو او 1 کس په 2 میاشتو تنفیزي بند او 10 دروازو محکوم شوی دی. په ترکیه کې کوردی وسلوالو 40 کلنۍ جګړې وروسته نن اور بند اعلان کړ. 2 ورځې مخکې د دې ډلې مشر له خپلو وسلوالو وغوښتل چې وسلې پر مځکه کېږدي. اسوشیتد پریس خبري اژانس خبر ورکړې چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی بیان فرات خبري اژانس خپور کړی چې دې ډلې ته نږدې رسنۍ ده. د پی کی کی د مشر عبدالله اوجالان په اړه چې 1999 کال راهیسې د ترکیې لخوا زنداني دی په بیان کې راغلي چې د مشر له وینا سره سم د سولې او ډیموکراټیک ټولنې لپاره د لارې د هواري په خاطر اوربن کول او تر هغو دوی بریدونه نه کوي چې حمله پرې ونه شي. او د کرکټ د اتلانو د جام د لوبو په ترڅ کې انګلستان او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ د پاکستان په کراچۍ کې لوبه روانه ده. تر دې دمه په دې 15 ورځ لوبه کې د انګلستان د لوبډلې ولوبغاړي سوځېدلي او 158 منډې جوړې کړې. دا لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که چېرته د انګلستان لوبډله دا مسابقه په لوی توپیر وګټي نو دا چانس شته چې له بي ګروپ څخه چې د افغانستان، انګلستان، استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې پکې یو ځای شوي دي له استرالیا سره افغانستان نیمه پای لوبې ته لاره ومومي. په دې ګروپ کې استرالیا، جنوبي افریقا او افغانستان هر یو 3 امتیاز لري خو د جنوبي افریقا د منډو او ست تر افغانستان لوړ دی نو که نننۍ لوبه په لږ توپیر وبایلي بیا هم به نیمه پای لوبې ته ووځي. خبرونه مولا ساده ای راډیو نو اوریدل تاسو کولی شئ دا نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله وګورئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورغلی نو کولی شئ چې هلته عکسونه، ویډیوګانی او ورځني مسایل په نور تفصیل سره پیدا کړئ. azadiradio.com مو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې اوریدئ چې یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بېلابېلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدمتونو محرومې شوې. د دې نجونو او ښځو څرګندونې به واورو. دا به مو اوري چې اروپایي ټولنې، برطانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پر نجونو او ښځو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان سره پر شپنو عمل وکړي. په خوست کې هغه وزیرستاني کډوالو له شکایتونو مو هم خبرو چې وایي دلته کډوال دی او د یوې میاشتې راهیسې پرې مرستي بندي شوي دي. په داسې حال کې چې د روژې میاشت تازه پیل شوې ده، دوی وایي له ګڼو ستونزو په ځانګړې توګه د خوړو د چمتو کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د اروپا مشران دوه ورځې وروسته تر دې چې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي دا واشنگټن سفر په نیم کې پریښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي جګړه غواړي. ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راخلو، همدارنګه که وختو نور رپورټونه هم لرو د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو او د خلکو د چمتووالي په اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي ازادي رادیو ده. یو شمیر افغان خزي او جونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلا بیلو بندیزونو لامل په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدمتونو محرومي شوي دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي ډیر وخت له محرم پرته لویر ډاکټر او روختون ته نشي تلای ان که ژوند یې هم لږ وخت سره مخ وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه برطانوي ټلګراف ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي چې طالبانو حکومت پر خزو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدمتونو راګرځولې دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل لري.
یو شمیر افغان خزی او انجونی وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول سویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې ښځه ډاکټر ته یوازې تلی شي، نه یې باندې وتی شي. دا جمعواري والا تا دا یا امر بل معروف سو تا یې دا بلاسو دا یې دا بلاسو په ښځو باندې ډېره سختي ده په افغانستان کې. بله ورځ مې ورېندار مریض وه، ورور مې په قرباخ کې وو، دا مې لداره وه، وینه پرې راماته شوله. ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې ښځه دې دغسې مشکل لري. ښځه هم کور کې اشاره کړې وه او دې ته م زنګونه وهل چې زر وروره ځان راورسوه. زر تو مې چې ورور دغه چې نه راغی او بیا موږ ورسره کېناستلو، بیا لاړو رابي بلخي ته م بوتلله. د ورېندار مې ډېر وضعیت خراب. کله کله دا ستونزه ډېره قوي کېږي چې نه پرېږدي پې محرم.
د خوست ولایت یوې اوسېدونکي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
ما مور ناروغه وه، نو مونږ په کور کې نه مې ورور وو نه مې پلار وو، نو له ډېرو ستونزو سره مخ شولو. د له ډاره چې طالبان شاید مونږ په لاره کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي، نو دا مور مې همداسې په کور پاتې شوله. د هغې ناروغي یو څه جدي هم وه او مجبور وه چې درد وزغمي، ځکه چې مونږ له کوره باندې نه شو وتلی. بې له محرمه دوی نه شي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې سوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28مه خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې منع سوي او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوي دي. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوي چې د کابل په اتاتورک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوي دي. خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی یې روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو وب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته. د اروپای ټولنې برتانی او نور هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پرنجونو او خزو لګیدلې محدودیتونه لري کړو د نړیوالو قوانینو په اساس ته افغانستان پر شمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استازو د غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 50مه غونډه کې وکړه. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ ویل چې افغانستان کې نارینه هم د خپلو کورنیو د خزینو د ملاتړ له کبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 50مه غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د راپور په اړه خپل ویناو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او په تیر د خزو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو په شورا کې د اروپای ټولنې استازي میکلی چیروونی د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د خزو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشريت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه خو طالبانو په روسيو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولی. خغلی د اورسو وویل
د سو کالډ پی وی پی وی لا
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون شی چې د تبعیض شدید پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د شزو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو شزو د تعلیم د بیان د ازادۍ د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ را تګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د شزو او جنو با مفهوم او خواندیکتون محدودوي.
برتانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پرنجونو او خزو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې دنجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوی لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خزو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپل کورنیو د خزو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
almost every week I receive messages and photos
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلن څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپل خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو هرکلای کړی او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړونی د نړیوالو جنایتونو په توګه پیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکې فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
ودې گزارش خود با جامعه مدني افغانستان همصدا
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي شي د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کوم مرکز د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په تیر د خزو او نجونو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. خو خغلی بنټ په خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو لاره د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادی شوی دی. د بنټ د راپور لمخې داسې یو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم ساری نه لري او د بشريت پر ضد جنایتونو ته لار پرانیستې ده.
ازادي رادیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پینزویش مترو باندې واوري.
دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د اروپایي ټولنې مشران وروسته له هغې خپلو کې بحث کوي چې پرون په واشنگټن کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اوکراین د سولې په تړاو باندې د دواړو لورو ترمنځ د نظر د اختلاف له کبله خبرې توند شوې او زیلنسکی مخکې له دې نه چې خپل سفر بشپړ کړي واشنگټن یې پرېښود او بیرته اوکراین ته ستون شو. همدارنګه به دام واورئ چې په روژه کې په افغانستان کې خلک د بایو له لوړېدو شکایت کوي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، ستاسو ځینې پیغامونه هم راخلو. خو اوس راځئ چې خوست ته لاړ شو، چیرې چې وزیرستاني کډوال په خوست کې شکایت کوي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې ورباندې مرستې بندې شوې دي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدري شته او نه کومه بله داسې وسیله چې د خپلو کورنیو خوراک او پوشاک اړتیاوې ورباندې پوره کړي. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره دې د پخوا په څیر مرستو ته دوام ورکړي. نجیب الله خیل نور تفصیل لري.
د خوست د سپیر سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دې ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په هغه تېرو کلونو په څېر باندې زموږ سره مرستې جاري وس تلشی زمون خلک غریبانان دی او نه ماش لري نه نور کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضانات یاد پسلمی یاد مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستیو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګې دی په میژ په ځنې خلک یې نه هړنګ شول. وړکې وړکې ماشومان چې وخت زکام شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسیار دو ډبلیو پی دو دغه نه میژ مطالبه کوي چې میشته هغه خپلې مرستې بیا بحال کړو.
د سپیرې په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو قناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دود افغان دوبې یسپره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه هډیر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کوم د کری چاتینا دی اها وبره بارنګ خراب کړی دی او کوم خیمه دی اها هزار شوی دی او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپری ولسوالۍ د کارني کلی اوسیدونکو مسادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بی وزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
اني دلته کونه نشته چې هغه د خپل مواد ایس کوم مصرف مخانه ویني چې خودی مواد وکړي. یعنی ډیر غریبانان خلک دلته اوسيږي پورا لاس میاشت کیږي چې هغه مرسته مونږ ته ایس توزینه ده شوی دا مرسته د مونږ نه خلاصه شي.
بلوري ته د خوځ د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوي کډوالو ستونزې منی هوایي دا ستونزې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره زمینی ژمنه شوي او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار هم چې داسې نه وي او دومره وخت لاس میاشتې تکراري شکل موږ د بیا شریکه وو په هڅه کوو څه چې ترلاسه کوو یا خبرې د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحاله وو. دبانې
یاد دیوی په خوست کې ګلان کېم تڼي او سپیر ولسوالۍ همدارنګه د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږیدیز کال راهیسې د وزیرستانیو کډوالو یو لوی برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د اروپایي ټولنې مشران او یو ورځ وروسته تر دې د اوکراین په اړه په وسر مشرزه کې راغونډیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د واشنگټن سفر په نیمه کې پرې خود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي او جګړه غواړي. جزئیات په دې رپورت کې.
ټاکل شوی ده چې سبا یکشنبه د لندن په سر مشرزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا په لسکونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ګډون پکې کوي. ولودیمیر زلنسکی په دې غونډه کې روسه تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین لستر تمویلونکي متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي، خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلي دي: مننه امریکا، مننه ستاسو له ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زلنسکي د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یو ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زلنسکي سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشرانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشه نه لري او اوکراین کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشرانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی تر څنګ به وي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده کړه چې هر اختلاف غرب کمزوری کوي. اخلي ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحد ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ یوې بیړنۍ سرمشیزه ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه باور لري چې له سپینې ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولودیمیر زلنسکي فاکس نیوز ته وویل چې دی ترامپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي، ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو بیا هم ستړي مشي. په افغانستان په ځانګړې توګه په لویو خارونو کې خلک د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د خوراکي توکو د بایو لوړوالي شکایت کوي. راځي په اړه دا ریپورت واورو.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوې. غازه د رادیو ته وویل:
د مېره پروژې کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ لږ دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارک میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درکړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاری، وړي او شیرینی دوه برابر خپل خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکاندارانو او د سړک د سر پلونکو لدی فرصت ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بي شل تر ډیر سلنه لوړوي. سمو غوښتنه ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولای شي دا مبارک میاشت په ښه ډول تیر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28مې نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بوري په 1400 افغانۍ ده. د شپاره تیتر غوړیو یو ډبه 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اعلی اوریجی یو بوري 2500 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 70 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل:
رمضان مبارک میاشت را روانه ده.
دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، د پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې کرسمس په موقع باندې شیان ارزانیږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي، خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان المبارک ونې مبارکه میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړې دوه اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
او سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې مکتمو دی واتس اپ د شمیرو لاري راسته ولید.
زه اسدالله هم د بدرس ولایت تقریبا 12 سالې اوسیدونکو فعلاً په ایران کې د مسافرۍ شپې سبا کوم. زما دا غږ د اسلامي امارت تر مسلونو پر ورسېږي چې زموږ پاسپورتونه په اسپان مثلا په تهران کې کار کوي او نور هتراب سیمه کې چې کارونه یا لته چې ولاړ شي وایسته پاسپورت کار نه کوي، ولاړ شي اسپان کې کار وکړي. نو ته د دنیا افغانان دپاره په اسپانو په تهران په دا ښارو کې خو نو کار نه پیدا کیږي، نه موږ د تجارت دپاره راغلي چې په ښار کې ګزاره وکړو. کرمانشار، بورجل، حراق، حواز، داسې نورې پرتې سیمې چې دي هلته زموږ مدرک کار نه کوي، بس ولاړ شي هلته کار وکړي.
سلام علیکم رادیو آزادی ټول کارکونکو، خدای وکړي چې روغ جوړ وسیږي، خدای وکړي چې کامیاب وسیږي. موږ مهاجرین د افغانستان یو شمیر هیوادوال په ایران کې یو، په شیراز ولایت کې، او سخت نامعلوم برخلیک سره مخامخ موږ افغانان د ورځې بیکاری ته ځوانان هم بس پلکه په سر ولاړې بیچارګان در بدر او خاورې په سر. افغانستان حالات خو ګوري کوم حالات ته روان ده، هیڅ سرنوشت د افغانستان معلوم نه دی. ټول ځوانان زمونږ در بدر په پاکستان او په ایران کې ګرځي او بیرته باسي خپل وطنونه. زمونږ افغانان در بدر دي، خدای دې وکړي چې زمونږ افغانانو باندې رحم وکړي. کاروبار خو هیڅ افغانستان کې نشته، چې سړی وایي چې کاروبار شته نو کاروبار بالکل نشته. زمونږ زرها ځوانان افغانستان ناراضی دلته او دلته ورځ بی ځای تیریږي ټول بیکاری سره. خدای دې وکړي چې زموږ دغه آزادي راډیو زموږ پیغام نشر کړي.
د سنگین ولسوالۍ بیخي د پام څخه غورځول شوی ده، هیڅ یو سروې نه کیږي. چې راځي سروې وکړي بیرته خپل پر مخ لاړ شي، هیڅ سر نه پګرځي. لوبې له خدای څخه خرابه دي چې یو لږ څه اندازه راکسي د خلکو پر رنځکو پر کورو باندې ورپرې کې او د خلکو کورونه له منځه یوسي. نو زموږ د مسؤلینو څخه او د موسساتو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې اوله در ټولو در مخه درې وتړي، د هغه نه وروسته بیا د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ لو ویاله د سرون کلا لو ویاله ور جوړ کړي، ځکه چې دا خلک بیخي په دې پرون ورځ کې ډېرو خلکو ته تاوان رسولی دی او د ډېر خلک یې د مالي تاوانو سره مخ کړل، ځکه چې تا خلک مازګر خپل د کورو څخه ووتلل د شتو ته وختله، در کومه وخت پورې چې بیا د سیلاب وبو درېدلې بیا خپل کورو ته راغله، خپل شان د کورو څخه راوېستله.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زما سلام نه ورسې. جزې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره سره په تماس کې زما د طالبانو صدقه خواهش دی چې د نوزاد ولسوالۍ ته نو کې توجه وکړي. نو بس ته زموږ وب پر یو سلو شل متر او په یو سلو دیرش متر دی زموږ وب ډیر ښکته سوي دي. دغه نه سړک لرو نه وبل لرو، که په دغه اکله د مجرخ ترزا ورسې د ازادي رادیو سره ډیر مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
دوستانو ستړي مشي وسهم یو اربیا پام وکي مهمو خبرونه ته.